پر پانا کې چې د نیمروز امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته لیږلې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز پورې ارمن په مالدا او ملکي سیمو کې 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 1 کیلوګرامه شیشه او 15 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې عملیاتو کې یو تن د دې موادو د ساتلو په تور هم نیول شوی دی. د کندهار د هوایي ډګر پولیسو بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور شپږ کسان ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار ولایت د سرحدي پولیسو قمندانۍ رسنۍ ته لیږلې راغلي چې شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې 3 کیلوګرامه هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایي ډګر له لارې بهر ته قاچاق کړي. نیول شوي شپږ کسان له نشه یي موادو سره یو ځای د کندهار ولایت امنیه قمندانۍ ته وسپارل شول. په زابل ولایت کې د نشه یي موادو یو شمېر پرچون خرڅوونکي نیول شوي دي. د زابل ولایت امنیه قمندان محمد مصطفی مایار ازادۍ رادیو ته وویل د زابل پولیسو د دې ولایت په مرکز قلات ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو څو تنه پرچون خرڅوونکي له څه اندازې نشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي.
د مخدره توکو د مدیریت پرسنل وشوی کولای چې د مخدره توکو قاچاقبران او ورسره هم کوي مواد ونیسي چې شاوخوا 12 کیلوګرامه مخدره توکو په دوو جلا جلا عملیاتو ترلاسه کړل. او په دوهمه مرحله کې هغه کسان چې په مخدره توکو موساد دي هم د بازار د شاوخوا د اطرافو سره جمعولي شول او صحیح مراکز ته به معرفي شي.
د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو د زابل له والي سره په یوه ځانګړې مرکه کې د نشه یي موادو د پرچون خرڅوونکو په اړه د کلات ښار د اوسیدونکو اندېښنې شریکې کړې او هغه هم ژمنه کړې وه چې په وړاندې به اقدام کوي. په خوست ولایت کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد او 2 لیټره الکولي مشروبات ونیول شول. د خوست ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر وحیدالله تڼي رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې 2 بوتل الکولي مشروبات د ولایت په مرکز کې له یوې ریکشي څخه ترلاسه شول. او په دوهمه قضیه کې پولیسو د نادر شاکور په سیمه کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د حمید کرزی د هوایي ډګر پولیسو 2 تنه بهر ته د هیروینو د قاچاقو په تور ونیول. د حمید کرزی د هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ارشاد نوري ازادۍ رادیو ته وویل 2 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 415 او 526 ګرامه هیروین په جلا جلا توګه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. په تیرو دوو اونیو کې دا څلورم ځل دی چې د حمید کرزی په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو 2 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولې دي. د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې د تخار ولایت پولیسو د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د اسټیک انهایډرایټ په نوم 12 لیټره تیزاب ونیول چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کارېدل. او په دوهمه پیښه کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو، مسکا او هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راواورولې. د نن پخپرونه کې مو استاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت وایي د ملا عبدالمنان مړینه به په هلمند کې د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزناکه ثابت شي.
څو مازونه ټول د خوا څخه دوی حمایه کېدل او مالی لګښت د خوا ورکول کېدی.
د دې مطالبه ترڅنګ دا هم اوري چې د کابل ښار لبی لابل سیمه څخه لسګونه متادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. اوري چې په پکتیا کې د متادینو شمیر اورستر بلی ډیریږي. په دې اړه مو د پکتیا د شلبستری زروختون له مسول سره مرکه کړي.
دلته خو یو په فراه ډول د نشي موادو موجودیت ته د غټول ستونزې د سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی عبدالحق وایي د نشو له امله اوس په ټولنه کې دومره بې اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري.
دا اوس مې خپل وخت زړه غواړي چې خپل پښو ته زنځیر واچولی وای، ځان بندي کړی وای.
او د خبرونې په پای کې هم ډرامه لرو.
قومندان صاحب، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
درنو اردوونکو د معرفي ورسته د خبرونې لومړی مطلب ترا ګرځو. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په جنوب کې د هلمند لپاره د طالبانو د والی مولا عبدالمنان مړینه په دې ولایت کې د نشي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزمنه بولی. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای مولا عبدالمنان د هیواد په جنوب کې د طالبانو د نظامی فعالیتونو د همغږۍ ترڅنګ د طالبانو د نشي موادو د قاچاقونکو ډلو رهبری هم کوله. په ملي شورا کې د هلمند استازي وای د هیواد په جنوبی او غربي ولایتونو کې د طالبانو جنگي لګښتونه د نشي موادو له عوایدو څخه ترلاسه کیدل چې مدیریت یې مولا عبدالمنان کاوه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنکی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی او نظامی مسؤول ملا عبدالرحیم چې په ملا عبدالمنان مشهور و د تیرې شنبې په ورځ له دوو کسانو سره یو ځای د بې پیلوټه الوتکې په هوایي برید کې ووژل سو. افغان دفاع وزارت وایي ملا عبدالمنان د طالبانو د نظامی فعالیت د همغږۍ ترڅنګ د کوکنارو د عوایدو راټولولو او په هلمند ولایت کې د تاریاکو د قاچاقو رهبري کوله. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ملا عبدالمنان مړینه د دې ترڅنګ چې د طالبانو نظامی ځواک کمزوري کوي د دې ډلې مالی سرچینې هم ټکنۍ کوي.
د نشیدو قاچاقبر هم وو او د هلمند د فرا او نیمروز د دې په نامه کې او کندهار لوی ناست ولرلو او دا د طالبانو یو غټ نظامی مسؤول و.
افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې څخه را پدې خو په څو ولایتونو کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه کړي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د مطبوعاتي دفتر په خبره تر دې دمه 1450 کارخانې ویجاړې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یا سیګار ورستي څېړنې ښیي چې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه په مجموع کې د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت نشي مواد لمنځه وړي او طالبانو ته 200 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن غړي او د هلمند استازي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل ملا عبدالمنان له نشي موادو څخه ترلاسه شوي عواید د هلمند په ګډون د هیواد په لویدیځ کې پر روانې جګړې لګول.
د دوی په لاس کې کم برامتی و یاران و نور و سایون تا چه کوکنار رو لکیدل اغا دوی کمیتا ورطا در لوده دا اغو دا خواست پیسی ور تخت کدلی بیا یو زای تلی دا اغا طرف تخت بیا دت و راست ول کدلی دا جنگی طول و دل و تور تخت موالی. یعنی پرا ولایات دا نیمروز ولایات دا زابل و روزگان و کندهار و زاد شماغ غور و اغا ولایتون سو مازون طول دا دا خواست دوی ایمای کدل او مالی لگشت دا خواور کول کدی.
ملا عبدالمنان په دې ورستوي کې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه نظامی مرکز د روزنې چارې پر مخ وړي چې په یوه هوایي برید کې ووژل سو. ښاغلی الکوزی وایي د ملا عبدالمنان مړینه به د طالبانو جنګي روحیه کمزوري او مالي سرچینه به یې له ستر ګواښ سره مخ کړي.
درنو اوردونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 100.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونې په دې برخه کې اوري چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په نشو د اخته کسانو راټولولو په دې پروګرام کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین د درملنې لپاره راټول شوي. راټول شوي معتادین وایي چې نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې له دریو میاشتو درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د معتادینو راټولولو پروګرام چې د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل شوی و، د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل ښار له پولیسوخته، دارلمان، میرویس میدان او د همزنګ سیمو څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې لپاره یې د ابن سینا ضرب سریز روغتون ته انتقال کړل. په راټول شوي معتادینو کې داسې کسان هم ول چې له څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شوي ول. له دوی څخه یو هم محمد دی چې له کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي نشه نشي پرېښودلی.
زه یوه اونۍ مخکې د فینکس له مرکز څخه خارج شوم، خو د اوسېدلو ځای نه لرم او بېکاره یم، ځکه مې بیرته نشه پیل کړه. د معتادینو دا ډول راټولول ګټه نه لري. دوی موږ هلته 45 ورځې بندیان کوي چې له روغتون څخه له وتلو وروسته بیرته دې پله ته راځو.
خو د انور په نوم یو بل معتاد بیا د معتادینو په راټولولو خوښ دی. دی غواړي چې نشه پرېږدي.
زه په دې سیمه کې کار کوم. عمر مې په موټر چلولو او کلینری کې تیر شو. څوک چې یو ځل معتاد شي، تر څو چې خپله یې د پرېښودلو اراده ونه لري، که یې په څا کې په زنځیرونو وتړئ چې راخوشي شي، بیرته خپله نشه کوي.
لنشې مواد سره د مبارزې د چارواکو په خبره دا ځلې 400 متدین راټول کړي چې د متدینو د درملنې په ضربستریز مرکز کې به بستری شي. د ابن سینا د ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري وایي د متدینو درملنه درې پړاوونه لري.
زموږ په شفاخانه کې درې میاشتې لپاره تدوی کو، اوس 15 ورځې موږ تدوی کو. اول هغه مریضان چې ډیټاکس مریضان دي، زموږ د متخصصین تر نظر لاندې دوی تدوی کیږي.
ل مخدره مواد سره د مبارزې وزارت د نشې موادو د غختنې را کمولو رئیس ناصر شریفي بیا پنشو د بیاخت کېدل علت نیمګړې درملنه نه، بلکې نشې مواد ته اسانه لاسرسي او له درملنې وروسته د غیزمنو پروګرامونو نشټوالی بولی. دی وایي
پالیسی د کاشت تقاضا چې تجدید نظر به شوې ده، هغه په اخیری ډرافت کې ده ان شاء الله. کله چې پالیسی فائنل شي هغه پالیسی به تطبیق ته دي ان شاء الله. او د دغه دری لفظ د جلوګری د لپاره هم په هغه کې ډیر مهم نقاط ته اشاره شوی چې دغه په عملی کولو سره به ان شاء الله دری لفظ کچا هم مونږ راټیږي.
د افغانستان له مخدره مواد سره د مبارزې وزارت وایي چې هر کال د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د څلوېښت زرو معتادینو درملنه کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
پکتیا د افغانستان له ولایتونو څخه ده چې د معتادینو شمیر یې ورځ تر بلې ډیریږي او د علاج لپاره یوازې یو شل بستریز روغتون جوړ شوی دی. دا چې په دې روغتون کې د ښځینه معتادینو درملنه هم کیږي کنه او د درملنې لارې چارې څومره ګټورې دي، په دې اړه زموږ همکار اصیل زازی د دې روغتون له مسؤل ډاکټر محمد عارف عارف سره مرکه کړې او په پیل کې د دې روغتون د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی. د دې مرکې اوریدو ته مو رابولم.
دې لپاره موږ دوه قسمه خدمات لرو. یو هغه مریضان دي چې دلته موږ ته راځي په خپل خوښه باندې ځان بستر کوي، نو هغه موږ 15 ورځې په روغتون کې تداوي کوو. او بل هغه مریضان دي چې هغه نه غواړي چې په روغتون کې بستر شي، هغه بیا موږ په کور کې تداوي کوو.
دغه روغتون هم د زون په کچه فعالیت کوي کنه صرف د پکتیا ولایت؟
دا خو خاص د پکتیا د خلکو لپاره، مریضانو لپاره جوړ شوی دی. که چېرته موږ د پکتیا خلک، د پکتیا مریضان و نه لرو، بستر خالی وي، بیا موږ د لوګر او د غزنی یا د کوم بل ولایت کوم مریض شي وي، هغه ته هم بیا موږ درملنه ورکوو.
دلته په معتادینو کې تاسو ته چې تر اوسه پورې مراجعه شوې ده، په څه تعداد کې د ښځینه او معتادین شته؟
ښځینه مریضان یا معتادین په پکتیا کې ډیر کم وجود لري، نو هغه لپاره تر اوسه پورې ځانګړي خدمات نشته چې موږ ښځینه مریضان تداوي کړو. خو غوښتنه مو کړې ده تر څو موږ ته یوه داسې څانګه راکړي یا بله شفخانه جوړه شي تر څو چې د ښځینه مریضان لپاره هم د تداوي خدمات صورت ونیسي.
عارف صاحب، تاسو ویلي چې دوه ډوله تداوي لري د معتادینو لپاره، چې یو په خپله په روغتون کې کیږي، بل هم پیسته کنه. د ښځینه معتادینو لپاره د هغه بخښ نه تاسو کار نه اخلي چې مثلا هغه په خپل کور کې تداوي شي؟
د نشه یي موادو درملنه چې دی، دا ډیره ستونزمنه پیچلې درملنه ده، هغه ډیر لوی ارزیابۍ ته ضرورت دی. نو هغه د فکتیا کلتور چې دی، دې ته ذهنونه آماده نه دي چې تر څو چې هغه مردانه تجزه ورکړي. داسې کم به پیدا شي، کم موږ تداوي کړي هم دي، خو ولې ښه خبره دا ده چې ښځینه کارکوونکي وي، هغه درملنه وکړي، نو هغه نتیجه به ښه وي او ورسره مالی ډاکټر ورسره موجود وي.
ډیر لامل د دوی د اعتیاد چې شه ده، مثلا هغه چې تاسو د تداوي لاندې دي؟
دلته خو یو په پراخه ډول د نشې موادو موجودیت ته، او بل هغه محیطي فکتورونه چې هغه تعلیم ده، فوهه ده، د کار زمینه ده ځوانانو ته، یا ماشومان مکتبونو نه محروم دي. ډول ډول ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، اجتماعي ستونزې دي، دغه ټول ستونزې دي سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د تاسو د مریضانو په جمله کې ډېری برخه د ټولنې کوم وګړي تشکیلوي؟
هغه فامیلونه چې هغه د پوهې لوړه کچه لري، هغه کې د احتیاط کچه ټیټه ده. ولې احتیاط یو داسې مرض دی چې په دې کې نه یوازې چې مطلب مخیطي فکتورونه لري، دې کې جینیټکس هم رول لري، چې 80% د دې مرض هغه جینیټکس ارثیت تشکیلوي.
پکتیا کې ډېرې کورنۍ د دوی د کورنۍ یو غړی دی، ولو که سل په سلو کې معتاد وي، پټې ساتي. دلته تاسو ته د مراجعه کولو کې د دوی دغه پوهه اوس کوم حد ته رسېدلې ده؟
مونږ ساحوي ټیم لرو، هغه بیا د اما غه پروګرامونه لري فامیلی رو ته او ټولنې ته او خلکو ته ملای ممانو ته دغه ورپیژنې چې دغه یو مرض دی، وا اجتماعي ستونزه ده چې دغه بیل بیل علتونه لري، او په دې کې د خلکو ګونه نه ده چې دوی متد شوي دي، ولې دې بعضې سببونه موجود دي چې دا متاد شو. نو اوس پکتیا خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دا یو مرض دی، څنګه تدوی کو، او دوی اوس دا مرض پټوي نه، او مریضان مونږ ته خپله فامیل دلته راولي.
داسې بیلګې شته چې یو څوک د معتادو دلته راغلی وي، تاسو تداوی کړی وي، صحت یې ترلاسه کړی وي، کاروبار کوي، خپل ژوند ته ادامه ورکړی وي؟
داسې مونږ په لسګونو مریضان لرو چې هغه دلته راغلی دي، درمل نه شوی دی، تداوی شوي دي، او اوس نورمال وګړي په شانتې خپل ژوند ته ادامه ورکوي، هغه کاروبار کوي او وظیفه سرته رسوي او حلال رزق پیدا کوي.
داسې بیلګې هم شته چې یو وارې تاسو درملنه یې کړې وي، هغه روغ شوی وي، خو څه موده وروسته بیرته بیا تاسو ته یا راوستل شوی وي یا پخپله راغلی وي چې بیا درملنه یې وشي.
او داسې بیلګې خو زیاتې دي، د احتیا درملنه هر اړخیزه ده. فامیل باید همکاري ورسره وکړي، اجتماع باید همکاري ورسره وکړي، دوی ته باید وظیفه پیدا شي، دوی په هر لحاظ باید سپورټ شي. بعضې فامیلونو کې په بعضو منطقو کې د رغېدنې ظرفیت کمزوری وي، هغه فامیل له خو نه توجه یا اقتصادي مشکل، هغه مریضان بیرته بیا ډېر ضرب په نشي مواد باندې اخته کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته غوږ یاستئ، له ازادۍ راډیو څخه خپرېږي. ازادي راډیو د اف ام په 100.5 او منځنۍ څپو 2.6 په ټول افغانستان کې په رڼا او شفافه توګه اوریدل کېدی شي. د خپرونې په دې برخه کې اروزګان ته ورګرځو. دغه ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق وایي دی له نااهله خلکو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. اوس په ټولنه کې دومره بې اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري. له همدې امله اوس له ژونده تنګ شوی دی. دا چې دی ولې له ژونده تنګ شوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
نوم یې عبدالحق دی، د کوټوالو د کری اوسېدونکی. اول خو نه اسکارو بالا په دولت کې ولاړو، نسوار کول بالا خو نه خامخا بیا کارېدل، انډیوال سره به یې خوا ته ولاړو، بالا بانډارونه به وه، دوی ته مونږ کتل. موږ چې ول دا بند څنګه میله یې، هغه مو یو دود ول، هغه یو دود سه، هغه چې موږ په سه بالا خو هغه متل یې کړی وای چې یو دود و سل دود به کاشکې خپله، د یو دود سه سړی مخته کېږدی نه په وله ورځ. بس د پخوانی مې اله نه دی اوس عمل او د عملي خدای پر کړی. څنګه عملي ته خو څوک کښنۍ لا په دغه سترګه نه ګوري، نه دونې قدر لري، زله هم په سترګه نه ورته ګوري، عملي نه ځي. شکر دا ګړې خو لا موږ وسته کړای، او که په دې کې سبا وخته او کال بل کال باران تا ته ملمیږي، دا غالب نه دا اوس مې خپل وخت زړه غواړي چې خپل مې پرو د زنځیر واچول وای، ځان بندي کړی وای. هغه څنګه تر ته خرڅینه بره خونده د شیطانی کسب دی، که اوس دانه نمر دی راوته چیرې په یوه دانه پسې ځو، نو دوه نیم روپۍ سه چې اوس هره ورځ مر یوه ورځ رانیسي، یوه میاشت څنګه ورته وویو، یو سلی دوه پیدا کړو، هغه ورور راټوک وویو. نو که اوس دانه مثال دی راوته خو زه نه پسې ځم نه هلمند، هر سړی خپل یو کشر وګرځېده دغه سره. اول ما ورته ویل دي چې زموږ سره مه کښېنې، موږ کښېنستلو چې دغه موږ وسته راکم، وای چې اوس یې په خوی به دغه وست دولت سمې دا غوښتنه ده چې یو شپهخانه جوړه کړي، مثال دغه کار دا خلک یې ورک شل عملیان ګیر کړي، یوه ورځ بندي کړي، بله ورځ ایله کړي، اصلي قرارګاه ورکه که بالله به خیر خیره.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ یو معتاد عبدالحق څرګندونې ته غوږواس. د زهرو کاروان په وروستۍ برخه کې یوه ډرامه لرو. په ډرامه کې اوري چې د بشیر د کور زنګ پرله پسې محل کیږي. بشیر په ورختۍ له کوره راوځي، ګوري چې د پولیسو موټرې د کور مخ ته ولاړ دی. بشیر د پولیسو په لیدو سخت ورخطا کیږي او د دوی کور ته د راتګ پوښتنه ځینې کوي. د پولیسو قومندان وایي چې ستا په اړه یو چا شکایت کړی دی، ته باید زموږ سره حوزې ته ولاړ شي. دا چې د بشیر په اړه چا اول شکایت کړی او وروسته به څه پېښ شي، دا په همدې جالبه ډرامه کې سره اورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
یا رسول الله، نن نشه ډیر خوند وکړ،
کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مستیاوی جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مشیر جانا مس یاران دی ژوند دی وی متن دی وای چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي
هېڅ غم مه کوه نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو
زه ښه دی چې را روان دي نژاو میله له یارانو سره خوند کوي چې یاران نه وي هر څه بیابان ښکاري
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري
ښه سلطانه یوه بله خبره مې را یاده شوه خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی
ګوره والګه ټوکې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم که یې نه منې دا دی دا یې قواله ده بس یوازې شاهدان یې پاتې دي یو شاهد به مې ته شي دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه
یا سلطان بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي
یاره بشیر جانا خدای دې ژوندی لره راکه عکسونه دې راکه
ها دا دی وایخله بل کار وایه
بل داس ځواني وکړه چې په دې قواله کې د شاید په صفت ګوته ولګوه رنګ دا دی ما سره شته
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم را دی خوای که زوره وره
دغل سنگ گوته مو لگوا
سمت دغل گوته مو لگوا دا خو څلور پانی دی کنه
او څلور پانی دی پو ټولو پانو باندې گوته مو لگوا دغل سنگ گوته مو لگوا
دغل سنگ گوته مو لگوا
خیرمی سی دغل سنگ گوته مو لگوا
تو بذاره که دا دلته مې ګوته ولګوله
خیر وسې دغل ته هم ګوته ولګوه
دا یې بله ګوته
خیر وسې دا یوه بله هم پاتې ده دغل ته هم ګوته ولګوه
دا دې دلته هم ګوته ولګوم او دا یې هم ته ودرېږ
ما خلاصو
خلاصو
او خلاصو خیر وسې
سلطان ودی نه وایه چې دا کور چیرې دی
دا کور تا ته هم در معلوم دی ډېر دې لیدلی دی دومره ښه درته معلوم دی لکه په کې اوسېدلی چې خو اوس یې نه درښیم
عجیبه ده دا به کوم کور وي
ما پسې ګرځه د دې ډول غږ به سبا واورې
چدا به څوک وی دا دې درغلم سلام علیکم
و علیکم سلام
قومندان صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر مې کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوښته وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وی خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته یې هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه ځنې شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم هم تا ته ستا یو ویډیو هم راښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قومندان صاحب زبه ورکور ته لاړشم کورته به می واغوند بیا بدر سره ولاړشم اوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې نا وخت کیږي
وسړیا ولی داسې ورختای په دروازه کې څوک خیرت خو ببی
بس خزي پختنه مکوه کور مو سپیره شو
ولی خدای دې خیر کی څه پیښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړای دی
خدایا فضل وکې نمو خدا کور نه خرڅ کړای پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وای چې پر قباله د ګوتو واکسونه لګیدلې دي ویډیو دې هم را سره شته
نو تاریخ ته کور خرڅ کړای دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړای خو په چالو فریبې پر قباله زما ګوتو واکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر با سواده سړی څنګه دې په پټو سترګو پر قباله ګوتو لګوله او واکسونه دې ورکول
لته به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشوم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشوم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه د شه ستا نشو خو زموږ مینه راس پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
درنوردن کو هیله د چي دا جالب ډرامه مو خوښ شوی وي لدې سره د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی زی پایته رسیږي تر بل خبرونه پورې مو ز یوسف زدران په پاک او مهربان خدای سپارم د خدای پامان
توکو
شام به ورځ شهادت ورسول او مو غوښتل چې دا هم نفسات کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ووینئ ازادي رادیو.com